څخه د ازادي و رادیو ته زنګ ومه. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي چې موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما اواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0 15 3 6 4 4. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل یم. اړیکم هم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. د ډېره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې او سیاو په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي. له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي. چیرته زیشیدلی او زده کړی چیری کړی دی؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلی ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید سو، او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې و، او موږ څلور واړه زما مورکۍ ته پاتې وو، او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخورسته زما مورکۍ د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شاد دند ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هل تولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو دا تم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخورسته خپل د په هنتون د دورې په خاطر باندې زبیر ته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زنس وای کوله یغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخو ویل، او همدارنګ دغه ترڅنګ بي بي ا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می ویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې ومه، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، حالته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې د ما ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کړي بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یوه ډیره ملي مفکوره یې درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیري ژبه ده یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي، نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو. لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولی سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیري یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلیو، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري. لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، اما غا د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتي جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشارکونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتب ته نه پریږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی، لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ترینینګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان ولا.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او کتاسې په خپل د نامنی په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه کوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیر وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بے برخې سي، بلکې ستاسې لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلی، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره مش کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدله ما او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای سو تا او مور دی دوه نفر او بس زکه ته مجرد دی، نو موږ نسو کولای چې ستاورونه در سره او بس. خو ناروی وزنی هیواد وو چې ما ول سره فامیل چې درې میورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او دوی اولادونه دی، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریج دم زکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره مو ناروی ژبه زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفیس ولما د نارویجی ژبه د ادبیاتو په بخش کې چې دا 2 کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ می یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډ مهاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د اچ ار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اختایم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شاین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 2 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په 3 برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کېږي د افغانستان لپاره د حل لاري او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، کغه اوسنۍ حاکمان دي کده تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو دینجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې مشغړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کومه.
لتا سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی دی یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوې نسل څخه سو استفاده وکي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدل، کله چې بغونډې تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولې چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځخ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان، د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچیري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته راوړنې بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د جنو شوندې خلاص کړي او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړسو، ځکه دلته ما خپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی کچیر څوک ستاس قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنی پر روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه خلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړه چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې کې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
بشی یاردا بنگلی زما پام کا واچه نکی یارشنا بنگلی